د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه. د دې سات خبری ټولګه کې زه فرشته سهاک د شفیق یار په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. پیل کو د دې سات په خبرونو. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ پرون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت یو داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړزوي. ښاغلی بنټ په جنوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت د ډاډمنولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو په اړتیا ټینګار وکړ. په دې کانفرنس کې چې سیاستوالو او نړیوالو استازو ګډون درلود، د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره د حساب ورکولو د چوکاټ د نشټوالي په اړه خبرې وشوه. ګډونوالو د قانوني کمونو د خستو اړتیا پر ډاګه کړه ترڅو د طالبانو پالیسي د جنسیتي اپارټایډ په توګه وپیژندل شي چې د ښځو او نجونو د سیستماتیکې زورونې څرګندونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان شاوخوا 122 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. د راستنو شویو کورنیو له ډلې 15 د تورخم له لارې، 15 د کندهار د سپین بولدک له لارې، 9 کورنۍ د نیمروز د وریښمو پله له لارې او 3 نورې بیا د هرات د اسلام کلا له لارې راستنې شوې دي. ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي دي او تر دې چې ایراني چارواکو ویلي چې د روان مریض کال په پاتې څه کم 4 میاشتې کې به 2.5 میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یونیسیار وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لا زیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې دي. د کډوالو لویه کمشنری زیاتوي چې له 1980 کال راهیسې چې د افغانانو او نورو کډوالو په ملاتړ او ساتنه کې د پاکستان د حکومت د مرستو ملاتړ کړی دی. د ادارې پرون په خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان له حکومت او خلکو څخه د 13-15 کلونو په اوږدو کې د افغانانو د میلمه پالنې لپاره مننه کوي او هغه ستونزې درکوي چې د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ورسره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اداره زیاتوي چې کډوال لکه د نورو خلکو په څیر د پاکستان د قوانینو په مراد کولو ژمن دي او زیاتره افغان کډوال په پاکستان کې د قانون پابندي. د دې ادارې په وینا د هغوی وضعیت باید له انساني لیدلوري وکتل شي. د ایران او درې اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګنده کړې ده. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جګپوړی مرکچی مجید تخت روانچی نن جمعه په جنوا کې د برتانیا، جرمنی او فرانسې له استادو سره وګوري. رویټرز د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د جینوا خبرې به تر ډیره د بیلابیلو نظریاتو د وړاندې کولو غونډوي چې تمرکز به یې د ایران د اتومي دوسیې په اړه د ټرمپ د احتمالي چلند پر متقابلو اندېښنو وي. له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې ویل شوي چې د ډونالډ ټرمپ په نوې اداره کې په ایران پر وړاندې د اعظمي فشار سیاست دوام وکړي او په عین حال کې له تهران سره د خبرو اترو احتمال هم شته. اسرائیل او حزب الله ټول یو بل د وربند پر سرغړونو تورن کړی دی. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې پاوسته امر کړی چې د وربند ماتېدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګری ډلې په توګه پیژني، خو روپۍ ټولنه بیا یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شامل کړې ده. د اسرائیل پاوس د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې په نښه کړي چې د حزب الله ډلې د منځني واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې دغه برید د لیتانی سیند په شمال کې د بیسار یا په کلي کې ترسره شوی دی او دا د وربند د نافذېدو له پیله حصه د اسرائیل لومړنی هوایي برید ګڼل کیږي. او یو سپورتي خبر ته، د آسیا د کرکټ د 19 کلنو د کشرو لوبډلو یو لسم پړاو او سیالۍ نن د افغانستان او بنګلادیش په سیالۍ پیل شوې ده. د دې مسابقې 5 افغان لوبډلې وګټله، خو غوره یې وګڼله چې لومړی باولینګ یا توپ وهنه وکړي. تر دې شېبې پورې د بنګلادیش لوبډلې په داسې حال کې چې 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. په 28 اورو کې 102 منډې کړې دي. همدارس په پام کې ده چې دوهمه سیالۍ د نیپال او سریلانکا د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ وشي. قدر من اوریدونکو د خبري ټولګه ته پیام خرخلې. پدې خبری ټولګي کې بعد راپورونه په لاره کې را سره ووري چې په افغانستان کې د خزو د حقوقو د سرغړونو قضيه نړیواله جزایي محکمې ته راځي شوې ده.
موږ په اقدام څخه ډیر هکله کوو ځکه دا هي چې نړۍ افغان مېرمنې ته د هېري کړي په موږ د عملي اقدام غوښتون کې یو باید د افغان مېرمنې لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
او همدارس د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ خلک هم د سرک له نشټوالي شکایت کوي.
نورستان ولایت د هواد یو له هغه وروسته پات ولایتونو څخه دی چې تیر وخت کې خاصه توجه نه لري او ولسونه یې د ژوند د لومړیو
باندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم تر سره اوسه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پایل کو د دې خبري ټولګې پر راپورونو په افغانستان کې د خزو د حقوقو د سرغړونو قضيه نړیواله جزایي محکمې یا آی سی سی ته راجه شوې ده. د چیلي د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خزو اونجونو خرابیدونکو وضعیت ته پکتو دا موضوع د دې هیواد په ګډون د شپږو هیوادونو لخوا د محکمې ته راجه شوې ده. دا چې نور څه دی په دې راپور کې واوري.
چیلی، کوستاریکا، هسپانی، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د خزو د حقوقو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان خزو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی ته راجه کړې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت پنځشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه د ویلامې په خبرولو سره ویلي یادو پنځو نورو هیوادونو سره په ګډه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالي غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. د لامی له مخې د آی سی سی څارنوالي په 2022 کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وې. د غوښپګو هیوادونو د آی سی سی له څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. افغان ښځې او نجونې که څه هم له دې پرېکړې هرکلی کوي خو وایي باید د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې یو عملي اقدام ترسره شي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ ته اقدام څخه ډیر هرکلی کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان مېرمنې نه دي هېرې کړي خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو باید د افغان مېرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
یوه بله نجلۍ چې دا هم د ورته ستونزې له امله نوم خپرېدل نه غواړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته له زده کړو بې برخې شوې وایي د دې لپاره چې په څه باندې دریو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم عملي اقدام نه دی لیدلی ناهیلي شوې.
نړیوالو په دې څو کالو کې هیڅ هم ونه کړل، موږ ته هم هیله نه لرو. دا قضیه به هم لکه د پخوا په څیر وبکتل شي او بیرته به کېښودل شي. زه فکر کوم چې دا به د نجونو یعنی افغان نجونو کوم درد دوا نه کړي او نه به بیا هم کوم مثبت بدلون راشي پکې. هلته موږ بدلون لیدلی شو چې په عمل کې اوس ترسره شي.
دا په داسې حال کې دی چې مخکې تر دې د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند په ګډون څه باندې شلو هیوادونو خبرداری ورکړی که طالبان د ښځو د حقونو نقص دوام ورکړي د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جی ته به یې راکاږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیز مشارکت په ګډون یې د دوی ټول حقونه نقص کړي دي. خو دوی په وار وار ادا کړي چې د افغان میرمنو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې نړیوالو د بشري او ښځو د حقونو مدافعینو او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
په همدې موضوع به تم شو. د کابل پانتون پخانی استاد او د سیاسي چارو کارپو محترم استاد نصرالله ستانکزی د تلیفون پر لیکه را سره وصل دی. سلامونه استاد، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. استاد، که په سر کې اوریدونکو ته د دې نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی په اړه یو څه ووایئ چې دا محکمه څه ده، څه کوي او کوم هیوادونه یې غړي دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. آی سی سی جنایي نړیواله محکمه یو محکمه ده چې د یو اساسنامې پر بنسټ چې د روم د اساسنامې په نامه پېژندل کېږي رامنځته شوې ده په 1999 کې. اوس یو 340 هیوادونه غړیتوب لري چې افغانستان هم د دې محکمې غړیتوب لري. دا محکمه 4 نړیوال جرمونه تعقیبوي په حالات کې چې دولتونه هغه جرایم په خپل ملي قلمرو کې تعقیب نکړي یا د دې ظرفیتونه لري تعقیب کړي، نو په صورت کې د محکمې ته د دې جرایمو چې عبارت دي د جنګي جنایتونه، بشري ضد جرمونه، جنوساید یا وژنه او د دولت په ضد تجاوز، دا څلور ډوله جرایم د دې محکمې په صلاحیت کې راځي. دا محکمه ځان ته څارنوال لري، به څارنوال ځان ته معاونین لري، او همدارنګه دوه مرحله ای یا دوه پړاویز سیستم لري، یعنی ابتدایي حالت لري او استراتیجي حالت لري.
ډیره مننه استاد. که دغه محکمې خپل دغه قضایي پیښې تعقیب کړي او د طالبانو پر چارواکو حکم وکړي او یا هغوی ته کوم حکم منسوب کړي، آیا دا به د افغانستان پر حالاتو تاثیر وکړي، د هغوی د خواوو به ومنل شي؟
اول خو زه باید ارز وکړم چې متاسفانه د دې محکمې پروسیجرونه ډېر اوږد دي او ډېر مغلق دي، یعنی په لنډ مدت کې ډېر زر امریکېږي نه تر اوسه چې لیدل شوي دي. دې محکمې د هر قضیې دپاره ډېر وخت ضایع کړی ده، اما که چېرې فرض کړه چې یو حالت رامنځته شي، دا محکمه د طالبانو د چارواکو پر ضد یا د طالبانو د حکومت پر ضد حکم صادر کړي، په طبیعي ډول نتایج لري، البته د دوی پر ضد. اما زه فکر کوم چې طالبان د ښځو سره چلند دوه اړخه لري. یو اړخ دا ده چې دوی ډېر په کلاسیک ډول او ایدیولوژیک ډول د ښځو مسایلو ته ګوري، او بله مسله دا ده چې دوی غواړي له دې فشارو لارې نه یو ډول سیاسي لوبه نړۍ سره وکړي او له نړۍ نه مختلفو نومو امتیاز واخلي. دغه پرېکړه د لپاره ښه ده چې نړۍ دا سب کوي چې نور امتیاز نه ورکړي طالبانو ته د بشري حقوقو په ارتباط. که چیرې دا مسله چې اوس محدودو هېوادونو پیشنهاد کړی دی محکمې څارنوالۍ ته، دا مسله وڅېړي، دوی دا محکمه یا د څارنوالۍ د دې محکمې په ده باندې کار شروع کړي. اما بیا هم پوښتنه چې دا پروسې اکثرا زندنۍ او طولانی دي.
ډیره زیاته مننه استاد چې په خبرونو کې مرسته ګډون وکړه. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کارپو استاد نصر الله ستانکزی و چې د جنایي محکمې یا آی سی سی په اړه موږ ته معلومات راکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلروش ساته.
د افغانستان د بیان د ازادۍ کور د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما هغه راپور نیمګړی بللی چې په دې هیواد کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه خبر شوی دی. په دې اړه بدې سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما له خوا د رسنیو وضعیت او د خبریالانو د کار په اړه د راپور تر خپرېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو یوې ملاتړې ادارې ویلي چې د یونما راپور د رسنیو ناورین او د بیان ازادۍ ټول اړخونه نه منعکسوي. د بیان ازادۍ کور په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د نومبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یې خپره کړې، ویلي چې دا راپور نیمګړی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې د طالبانو د حکومت په درې کلنۍ موده کې د رسنیو وضعیت ارزوي. یونما ویلي چې په دې موده کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د بشري حقونو د 386 سرغړونو پیښې ثبت شوې دي. خو د افغانستان د بیان د ازادۍ کور ټینګار کوي چې په راپور کې وړاندې شوې شمېرې د هغو ترخو واقعیتونو په پرتله ډېرې کمې دي چې هره ورځ د افغانستان په رسنیز چاپېریال کې پیښېږي. په اعلامیه کې راغلي چې په تېرو درېو کلونو کې له 300 ډېرې رسنۍ تړل شوې، 90% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، او طالبانو د رسنیو لپاره 21 سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د دې بنسټ په وینا دغه مهم موضوعات د یونما په راپور کې نه دي یاد شوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې د معلوماتو رسونه سخت او ناشونی شوې ده. له کابل څخه یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
مو په بسور ترسو نرس
موش په ډیره بیره او ډار سره داسې خبرونه خبرو چې واقعیت وي موش ته خبرداري راکړل سو اوان استخبارات ته وغوښتل سولو مجبور سولو چې یو پاڼه اصلي کړو هغه ویل ک نور د بشري حقوقو یا شوز په اړه راپورونه ورکړي او یا مو خبرونو چې زموږ واکمنی تر سوال لاندې راوستله جدي پایلې به وویني
په همدې حال کې له پروان ولایت نه یو سیمه ییز خبریال چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو کار ډېر ستونزمن شوی که کار کوي نو باید د واکمنې ډلې په خوښۍ وکړي کنه د ازادي خبر رسونې ترسره کول ډېر سخت دي له همدې کبله مې څو میاشتې مخکې د خبریالۍ دنده پرې شوه
سره له دې چې طالبان تل د خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ خبره کوي د بیان د ازادۍ کور وایي چې په ځینو ولایتونو کې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین پر رسنیو تحمیل کړي دي د قوانینو کې د ژوندۍ خپرونې منع کول د طالبانو د چارواکو لاسوهنه او د طالبانو په غونډو کې د کمرو پر وړلو محدودیتونه شامل دي دغه شان د بیان د ازادۍ کور له دې امله هم په یونمانی وکه کړي چې د جلاوطن او افغان رسنیو رول یې له پامه غورځولی کوم چې د دوی په خبره د معلوماتو په خپرولو کې مهم رول لوبوي د بیان د ازادۍ کور له نړیوالې ټولنې د رسنیو له ملاتړو ډلو او د بشري حقونو له سازمانونو غوښتنه کړې چې د افغانستان رسنیز ناورین ته جدي پام واړوي او په دې هیواد کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو ته غواکیاست یو بهرنی خبر لرو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دوړخیزي اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کوي د تاس خبری اژانس د راپور لمخې پوتین پروند قزاقستان په استانې کې د ډلې زمینی تړون لغونډې وروسته وویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نخې لیدل کیږي د وویل نشي کولای له دې واقعیت څخه سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د ثبات پر لور روان دی د همدارز وویل چې د افغانستان له وسنیو چارواکو سره دوړخیزي اړیکې لري او دا اړیکې به نور هم پراخ شي پوتین د امنیتي ننګونو په اړه د ډلېز امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو ته د پرلپسې زیرو سیدو د اهمیت یادونه هم وکړه هغه وویل په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی خو هیله لري چې له افغانستان سره قوي اړیکې جوړ کړي د ډلېز امنیت تړون سازمان چې د روسیې په مشرۍ د پخوانی شوروي هیوادونو یو امنیتي بلاک دی له افغانستان څخه د راولړیدونکو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده پوتین وویل چې د دغو مسلو حل د سازمان لپاره لومړیتوب لري
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی
وسام ورزو گاونډي هیواد ایران ته د ایران او درې اروپאי هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بے باوري سرګنده کړی ده د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال او د ایران جکپورې مرکچی مجید تخت روانچی د نجومې د لیندې په نهمه په جنوا کې د بریتانیا جرمني او فرانسې لاستازو سره وګوري نور حال په دې راپور کې
تاکل شوه ده چې ایران او اروپאי قدرتونه نن جمعه د ډونالد ترامپ د بیا ولسمشر کېدو لنیټه مخکي چې تر دوه میاشتو لږ موده ورته پاتې ده د اټومي مذاکراتو لړۍ بیا پیل کړي دا غونډه چې په اړه ډېر لږ معلومات خپاره شوې دي تاکل شوه ده د سویس په جنیوا شهر کې وشي خو دوړ خو د دې کتنې دقیق ځای او د هغې د مودې په اړه جزئیات نه دی ورکړي د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال مجید تخت روانچی به د جمعې د ورځې په خبرو اترو کې د تهران استازي توب وکړي او د بهرنیو چارو وزارت حقوقي او نړیوال مرستیال کاظم غریب آبادی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي چې د اروپایي خوا په استازي توب له امریکا مورا سره خبري وکړي. شغل مورا پر خپل اکسپانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې په خپل لومړی ملاقات کې په صراحت ایران ته ویلي چې د روسیې پوځي ملاتړ باید ودرول شي. هغه دغه راز د سیمه ایزو تاوتریخوالو او د ایران د اتمی پروګرام په اړه چې د هغه په وینا ډیپلوماتیک حل لري داسې مسائل وبلل چې له ایراني چارواکو سره یې مطرح کړي دي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې که څه هم اسرائیل او د حزب الله ډله له میاشتو جګړې وروسته د اوربان موافقې ته رسیدلی دي، د سیمې وضعیت لا هم ترینګلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د پنجشنبې په ورځ وویل، وروسته له هغه چې د ایران استازي عراقچی خبرداری ورکړ چې که لویدیز بیا بندیزونه ولګول، ایران ښایي د اتومي وسلو د پراختیا بندیز پای ته ورسوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل به د اتومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د ایران د مخنیوي په خاطر هر هغه کار وکوي چې په کار وي. دا مذاکرات په داسې حال کې ترسره کیږي چې ډونالد ترامپ به د 2015 میلادي کال د جنوري په 6مه رسمن په سپینه ماڼۍ کې د چارو واګې ترلاسه کړي. هغه د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د اعظمي فشار تګلاره خپله کړه، خو لا روښانه نه ده چې په دوهمه دوره کې به هم همدا تګلاره تعقیب کړي کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
مخکې د دینه چې لار شو د افغانستان اړوند بل راپور وو او ورزو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ په اړه تاسو ته تازه اپډیټ درکوو. په د کرکټ سیالي د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ روانه ده چې په دې کې بنگلاديش تر وسه پورې د دریو لوبډلو په سوځیدلو سره 119 منډي کړې دي او 1.5 اور روان دی. وس هم ورزو په کابل کې یو د راپور لرو. د کابل پاړوند په کابل کې د هوا په سړېدو سره د لیلامي دویم لاس جامو بازار توت چوي دی. یو شمیر خلک وایي چې له پلورنځي څخه د نویو جامو د اخیستلو توان نه لري او له همدې امله لیلامي جامې اخلي. په دې اړه د سنا کاکړ دی جالب راپور ته وکشي.
د منی په دې ورځو کې چې هوا مخ په سړېدو ده، د کابل ښار د لیلامي جامو بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او ډیری دوی د ژمنیو او ارزانو جامو د پیرلو لپاره دی بازارونو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکی دکاندار عبدالمصور ازادي راډیو ته وویل،
کاروبار نشته، کاروبار ډیر پتا پلاړه دی. موږ مغازین او کالی هیڅ کله نه شي اخیستی، ډیر قیمتي دی، ډیر جګ دی. نیلامي د شونه پیدا کوو، اخلو ارزان شي، یوا ډیر سړه دی. بیا نیلامي اخلو دغه بازار نه د کراچی په سر کې پراته دی، د شونه مقصد شي خپله گزاره کوو.
خود کابل ښار یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي چې سکل د اقتصادي ستونزو له امله ان د لیلامي جامو د اخیستو توان هم نه لري. یوې میرمنې چې نه غوښتل د کورنیو ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خلکو په کورونو کې کالي مینځي او خلک ورسره د ژمنیو جامو په برخه کې مرسته کوي.
مخکې به مې اخیستلې، میړه مې وظیفه درلودله، ګارد و او لیلامي به مې اخیسته، مغازینه به مې اخیسته، مګر اوس یې بس او توان نه لرم. اوس یې څه شی نه شم اخیستلی، څه د حکومت دغه څه شونو هېڅ شی هم لاسته نه راځي.
په همدې حال کې په کابل ښار کې د لیلامي جامو یو شمیر پلورونکي وایي سږکال که څه هم په بازارونو کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خو د دوی په خبره د خلکو د پیرلو توان کم دی. د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د لیلامي جامو پلورونکي احمدالله ازادي راډیو ته وویل، دغه جامې ډیری له 500 څخه تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري.
جامه جوش بازار خیلی زیات است، مردم توان خریدن
د خلکو غنغونه زیات وی، خدا خستو توان نه لري. رازی وینې او برتزی زمونږ لیلامي جامه تر 40 روپیه قیمت لري، خو خلک ان د همدې د خستلو توان نه لري. مونږ سره چنی وحید خلکو اقتصاد خراب دی.
نو ما وړي وای چې د جمهوریت نظام پر مهال د دوی کاروبار ډیر خو او ډیره هغه میرمنې چې دولتي کارکونکې وي، د ځان او خپل ماشومان لپاره د لیلامي جامو د اخیستلو لپاره دوی ته مراجعه کوله. لیلامي جامې تر ډیره له نورو هیوادونو څخه په لوی کڅوړو کې راوړدي کې چې بیا د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې په کراچۍ او یا دوکانونو کې پلورل کیږي. ډاکټران وایي له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته وارد شوي لیلامي جامې پاکی نوی او قسم دستی ترې کار واخیستل شي، نو په خلکو کې به د بیلابیلو ساري او جلدی ناروغیو لامل شي. د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر عادلالحق کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا جامې باید تر استعمال مخکې ومینځل شي.
ممکن دا جامې په بهرنیو هیوادونو کې په سمه توګه ونه مینځل سي او د دوی بسته‌بندي کول ستونزمن دي، ځکه امکان لري ډېر میکروبونه له دوی سره انتقال سي. کله چې افغانستان ته هم رسیږي، پاک او خلاص چاپیریال کې نه ساتل کیږي چې ډېری ساري ناروغۍ له دې لارې انتقال کوي. دا جامې باید په ښه توګه ومینځل سي او د یوې ورځې لپاره لمر ته وچ کړی سي وروسته وکارول سي.
د کابل ښار په امیر سینما، د افغانان، د مریم لیسې بازار او یو شمېر نورې سیمې د لیلامي جامو او بوټانو د پلورلو له مهمو او مشهورو ځایونو څخه بلل کیږي چې د سړې هوا په رارسېدو سره یې ګڼه ګوڼه زیاتېږي. په دې بازارونو کې تر ډېره ښځینه کمیسونه، د نارینه کرتۍ او پتلون، بالا پوش، جاکټونه، د ماشومانو جامې او لیلامي بوټونه پیدا کیږي. د یادونې ده چې یو شمېر افغانان د ارزانتوب تر څنګ لیلامي جامې او بوټونه له دې امله هم خوښوي چې د نړۍ له مشهورو برندونو وي او د ښه کیفیت له امله یې ډېره موده ورنه استفاده کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د لویدیز نورستان په منډول ولسوالۍ کې ولس کیلومتر په اوږدوالي او شپږ متره پلنوالي باندې د عمومي سړک یو برخه جوړیږي. دغه سړک اوس مهال تنګ او کندو کپر دی چې له پکې یو موټر تک کولی شي. دغه سړک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري جوړیږي او پکې سلګونو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ولسونو د خوړو نړیوال پروګرام په ګډه همکاري منډول ولسوالۍ ته د غزیدلی سړک یو برخه چې یو لس کیلومتره کیږي د پراخولو او هوارولو چارې پیل شوې دي. د دوی په وینا له پیل شوو کارونو به قومي مشران او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست څارنه کوي. ځایي خلک هم وایي د سړک کنډو کفر حالت او ترافیکي پیښو په تنګ کړي. اوس چې په یاد سړک کوم کارونه پیل شوي پری خوشاله دي. د منډول ولسوالۍ د کوراج اوسیدونکو انور الحق ازادي راډیو ته وویل
سړک مو خیله تا ته بوتنګ بود او هم جنان په سبب سیلابای پچین
سړک مو ډیر خراب وو، ټولې تیږي وي او کندو کفرو ورستۍ او ورختونو او سیلابونو زیاته برخه نور هم تخریب کړه. موټرو پری په ډیره مشکله تګ را تک کولو. ناروغان او مسافر د سړک خرابوالي په وجه د ډول ډول ستونزو سره مخ وو. اوس چې پری د ولسونو او خوړو نړیوال پروګرام لخوا په شریک کار شروع شوه خوشاله یو. د یاد ولسوالۍ یو بل وسیدونکي قدرت الله عطایی هم ازادي راډیو ته وویل د منډول له دروازې د منډول تر مرکز پورې یو لس کیلومتره سړک د ولسونو او د خوړو نړیوال پروګرام په ګډو هڅو او مالی همکاري جوړیږي.
قومونو تلاش او ابتکار باندې یو سړک چې تقریبا 11 کیلومتر د منډول دروازې څخه تر منډول مرکز پورې دغه سړک له خیره په قرارداد تور کړل شو. دبليو اف پی ځنی مواد هم اختصاص ورکړل دي ځنی قومونو خپل مصارف باندې.
د لویدیز نورستان یو تن اوسیدونکو عبدالبصیر کریمی راته وویل د پرزیدلی جمهوریت په شلخلنه او لمرستو په ډکه دوره کې په سیمه کې د آبادی او پرمختګ کوم کار نه دی شوی او همدا سبب دی چې ولسونه د سرکونو په ګډون د ژوند لومړنی وسانتیا و بی برخی دی. هغه له وسانیو چارواکو، نړیوال او کورنۍ مرستندوی ټولنو غواړي چې په یاد ولایت او په ځانګړي ډول په لویدیځ برخه کې کارونه پیل کړي.
نورستان ولایت د هیواد یو له هغه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی. په تیر وخت کې ورته خاصه توجه نه ده شوې او ولسونه یې د ژوند د لومړیو سهولتونو څخه بې برخې دي. نو موږ د اسلامي امارات او د نړیوالو او ملکي موسساتو څخه پایښ کوو چې تر څو نورستان ته خاصه توجه وکړي.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول کې د ولسو د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکاري د 12 کیلومتره اوږد او شپږ متره پلن سرک د جوړولو چاري په داسې حال کې پیل کیږي چې د نورستان د زیاتو کلیو او درو اوسیدونکي لا هم د سرکونو نشټوالي، تنګوالي او کندو کپر حالت لامل ستونزې ګالي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وړاندې په نیم سات کې به د ازادي میلمه خبرونه کې تاسو زمونږ د نن ورځې د ازادي میلمه خبرونه واورئ، خو اوس هم پام وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته.